یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحبای را سره مرستندوی دی. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ یوه غونډه جوړه سي. ټاکل شوی ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبې وسي، او ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. بشپړه خبرونه. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې غونډې ته خوشبینه دي. روسي رسنیو تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه واخلي. تر دې مخکې روسیې غوښتل چې دا غونډه د سپتمبر په 4مه جوړه سي، خو هغه وخت د افغانستان او امریکا استازو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره پر تلیفوني خبرې وکړې، او د دې غونډې د ځنډولو موافقه ورسره وکړه. په همدې اړه نور تفصیل په دې خبرونه کې خپریږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت موین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې سره وکړې. د اقتصاد وزارت وایند سورا بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوپ وادهان په کابل کې په خپله پرونی کتنه کې ورباندې خبرې کړې وې.
در این دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای
دی وای پدی کتنه که په چابهار بندر که د کار او پانګونو د هندی وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همدار است پدی اړه چې څه ته اړتیا ده، باید څه وسی او څنګه وکولای سو چې پانګونی هلته جذب کړو بحث وسو. د هند صدر اعظم نږدې یوه نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال ویلي و چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو په ګډون د 1600 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکاري ته چمتو دي. نارندر مودي او اشرف غني هغه مهال موافقه وکړه چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې سي، او هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز تیر کال په غبرګولي او دوهم په جدي میاشت کې پرانستل شو. ټاکل شوی ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبې وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
من به د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی سید صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي، او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. موږ په کندهار کې 103 مرکز لرو چې دا 114 محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن مومن حسین خیل هم وژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 23 ولایتونو کې ترسره سول. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال او سیمایز خبرونه. ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد د شګړې په خاطر هلې ځلې کوي. روانه اونۍ د سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د بودیجې د کسر د بحران لپاره 6 میلیارد ډالر فنډ ترلاسه کړ. د چهارشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور کچه راټیټول دی. د پاکستان مخ پر ځوړ مالي وضعیت اندېښنې راپورته کړې چې له چین سره د یوه سرک یوه کمربند پراخې پروژې سکڼلو ته اړتیا ده. کارپوهان وایي عمران خان به د خپل سفر پر مهال له چین مالی مرستې وغواړي. چین پاکستان ته مخکې پور ورکړې او ژمنه یې کړې چې په پاکستان کې به د یو سړک او قمربند پروژې تر چتر لاندې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت تاسیسات جوړ کړي. عمران خان په اګست میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د پاکستان له متحدو هیوادونو پورونه غوښتي. د چین او سعودي عربستان د پاکستان ملګري هیوادونه بللي دي. پاکستان له 1980 راهیسې په تکراري توګه د پیسو وجهي صندوق ته د پور لپاره مراجعه کړې ده. تیر ځل په 2014 کال کې پاکستان د بودیجې د کسر د توازن لپاره 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی و. او د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوه منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلي دي. دوی وایي ډېر وژل شوي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم و. ویل کېږي چې په سیمه کې د ژغورنې د لویو عملیاتو په ترڅ کې چې هلیکوپټري او لامبو وهونکي پکې شامل دي 40 کسان د سیلاب له اوبو ژغورل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دوی هم د اردن د حکومت په غوښتنه د ژغورنې یوه ډله استولې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته هیله منه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې یو افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه
تمه ده چې د طالبانو استازي هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د سوداګرۍ په برخه کې مو د هند او افغانستان ترمنځ د یوې غونډې له پریکړو خبرو. د پکتیا د بزګرانو دا اندېښنه مو چې اوبه کمې شوې دي د دې ولایت د کرهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې.
هغه وړو بندونه چې هغه ژمنۍ اوبه دي هغه د ذخیرو کې ان شاء الله موږ خپل هڅه کوو تر څو کولی شو چې دغه ژمنۍ اوبه ذخیره کړو.
د سمارای زما حق ځانګړي پروګرام کې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه اوریدلی شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاندوي
دغه اتیوشتون او نویشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل په شریکه باندې به کار کو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربې چې دلته تکرار شي هلته نشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکو اونۍ تر پایه جوړ شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسروډنو ډک وي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ناسته د سولې لټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکو نه تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې د کدوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې هغه ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې یو افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکو اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندي ویلي خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له رامسته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره خګټه پورته کړي. خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیا هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلی سفیدی موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري او پانګونې د کاري ګروپ دریمه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو وویل هڅې تیزې شوي چې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې اړیکې نورې هم پراخې شي او د دواړو لورو پانګوالو ته په دواړو هیوادونو کې د پانګونې نورې زمینې برابرې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د دریمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنځم به پورس په کابل کې جوړه شوې و چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کاملا صدیق او د هند سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوندو چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیله سره وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نور هم ټینګ او پراخ شي. د افغانستان لوري کاملا صدیقي د جوړې ناسته د هدف په اړه وویل.
دوی
وویل د دغه ناستې عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا ښه والی دی چې وکړی شو په دې برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړو. په دې برخه کې به د دواړو لورو ترمنځ یوه تفاهمنامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وهڅول شي چې افغانان په هندوستان او هندیان په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې هندوستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دواړو هیوادونو د سوداګریزې راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندوستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلی وادوان وویل
I think both sides appreciated the tremendous increase.
دوبل دواړه خوابه په دواړه خيزي سوداګرۍ کې زیاتواله ستای. تیر کال زمونږ سوداګرۍ 1 میلیارډ ډالر و او دا هغه هدف دی چې مونږ ته انکړه او ترلاسه مو. دا د تیر کال په نسبت 3% زیاتواله خي. دا زیاتواله دواړو خو احساس کړو ورته خوشاله دي. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو او باغلرونکو ډیری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هند یو له هغو هیوادو دی چې د افغانستان میوه واردوي. پکتیاوال هیلمن دی چې هند ته د میوو صادرات زیات شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست رئیس محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته 200 میټریک ټنه تخمي غنم او 300 میټریک ټنه کیمیاوي سرې ویشل پیل شوي دي. بلخوا د پکتیا ځمکوال او بڼلرونکي د اوبو له کموالي د حاصلاتو لپاره د معیاري ساتنځایونو د نه موجودیت او د حاصلاتو لپاره یې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتي اسانتیاو له نشتون څخه شکایت کړی. دوی په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. نور وضاحت له پکتیا څخه د اصیل ځاځي په راپور کې.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې 4000 تنو دهقانانو ته د اصلاح شویو تخمي غنمو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس ښاغلی محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته د 200 میټریک ټنه تخمي غنمو د ویشلو ترڅنګ 400 میټریک ټنه کیمیاوي سره هم ویشي چې دا به د ځمکوالو د غنمو پر حاصلاتو مثبت اغیز وکړي.
خوشبختانه چې سکال په پکتیا ولایت کې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 400 میټریک ټنه د کیمیاوي سرې یا یوریا توزیع کوو. البته په 14 ولسوالیو کې د مرکز په شمول
دا چې هر ځمکوال ته څومره اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره ورکول کیږي او په بدل کې ځمکوال څومره پیسې ورکوي په اړه ښاغلی محمد وویل
اغه سبسایډي چې د وزارت لخوا نکتین شوې ده د هغه مطابق اوس فعلاً د دقان نه 960 افغانۍ په مقابل کې دغه 50 کیلو د غنمو اصلاح شوی تخم او 100 کیلو کیمیاوي سره دقان ته ورکو.
بلخوا د پکتیا بڼوال او دهقانان خپل حاصلاتو ته د ساتنځایونو نشتون او بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په برخه کې لګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. دوی وایي له یوې خوا یې اسکه کال د اوبو د کمښت له امله حاصلات کم دي او له بل اړخه اړین ساتنځایونه نه لري او میوې یې په باغونو کې خوسا کیږي. د ګردیز د بالادې د سیمې اوسیدونکي حاجي سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشکله دا ده چې موږ میوې ټوله خراب شوې ژوبل شوې هغه نه لرو ساتخانې نه لرو او مارکیټ نه نرته پیدا کیږي.
ښاغلی سلام جان زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې به ورسره د زراعت ریاست او د وزارت چارواکو د میوې لرونکو ونو د درملو بهرنیو ممالکو ته د میوې د صادرولو او نورو برخو کې ډیره مرسته کوله خو اوس یې لا پامه غورځولې دي. د پکتیا ځمکوال هم بڼوالو ته ورته ستونزې لري. دوی وایي لا یوې خوا وچکالۍ ځپلي او له بلې خوا د ځمکتلو حاصلاتو لکه کچالو او پیاز د ساتلو لپاره معیاري ساتنځایونه نه لري. دوی مجبوریږي چې حاصلات په نیمه او آن په تاوان وپلوري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ دوه تنو دهقانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې یاد کړې وویل
دا ونن سابا کې د وشکالي لاسه دي د او بوز د مکاريزونه دي درې ټول وچ دي اوس خپل په برمه دا درې جربه پاټه مې وبکړل د یار اویل لټره ډیزل ما خپل برمه مصرف کړ
نو غواړم چې مقصد شې خپل مخترګي چې هغه کم وبو سره هغه وکړي مخامت وکي او سره ورته شي نور خو دې چې هغه نشته خو دا د موږ د مشکل عمده مشکل ټول پکتیا دغه دي مرکز وبو نسته.
د پکتیا ولایت د کرنې رئیس ښاغلی محمد الدین محمد د نوموړو بڼوالو او ځمکوالو د ستونزو د هواري په اړوند د کرنې ریاست د تدابیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا یو غټ ستونزه ده یوازې دا نه چې پکتیا ولایت کې بلکې د افغانستان په سطحه دا یو غټ ستونزه ده. د دې لپاره ریاست زراعت هغه څه چې امکانات په واس کې لري هغه چې د موږ حوزونه دي بیا بیاري او همدارنګه کانالونه په خواله چې دی وبو زیات راکمیږي او همدارنګه به موږ ان شاء الله هغه وړو بندونه چې هغه ژمنه یو بدی هغه د ذخیرو کې به ان شاء الله موږ خپل هڅه کو ترڅو کولای شو چې دغه ژمنه یو بو ذخیره کو.
ښاغلی محمد زیاته کړه دوی په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د 1500 میټریک ټنه ظرفیت لرونکو د 200 خونو د جوړولو اداري چاري بشپړې کړي او په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو چاري عملاً پیل شي. د دا هم وویل چې د تازه میوو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له اړوند ادارو سره پر ګډ پلان کار کړی دی او تمه کیږي چې له پکتیا څخه به نورو هیوادونو ته د تیر په څیر صادرات ولرو.
د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټ ولمریز برېښنا دستګاه جوړه شوه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال تیر ورز ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري، خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیته لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
تر څو چې د باکیفیته لوړو زده کړو خاوندان نشو، هیڅکله نړیوال خصوصي د ګاونډیانو سره هم سیالي نشي کولی. ګاونډیانو ته به څنګه ته شکست ورکړي؟ په یوازیني ډګر کې چې شکست ورکولی شو، هغه دا دی چې موږ او تاسې خپل هیواد باید په خپله په خپلو مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیاو په اړه وویل:
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالي تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دې نه مناسبه استفاده چې حداقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت بې برخې دی، خو اوس یې ایله یوه برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شوه او کمپیوټر یې روښانه شوي. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوښ دي.
عمران دی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محصلینو د استادانو ډېره ضروري او اهم اړتیا وه. غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ دی، مونږ ته ډېره دغه د برېښنا اړتیا زښته ډېره ضروري وه، ځکه چې زمونږ پوهنتون د برېښنا نه ډېر پس پاتې دی. د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې ساحې د برېښنا نه ډېرې نا امیده دي.
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پلان د اقتصاد پنځه دویم کال محصل. انټرنیټ زمونږ لپاره ډېر مهم دی. نړۍ چې دا په یوه کلي باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوایو چې په زرګونو کتابونه چې دي هلته موجود دي، زمونږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی. په دې په واسطه به مونږ وکولای شو چې د نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته مونږ له نږدې نه لاسرسی وکړو، کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پوهنځي په ګډون 15 پوهنځي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پوهنځي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. له یاد پوهنځي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پوهنځي کې کمپیوټر نه و موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې، د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړي چې آیا هغه وسلې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خلیج کې ضبط کړي دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتما ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحده ایالاتو تر دې مخکې هم پر ایران د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور لګولی و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې وسلو تفتیش او معاینه به څوک کوي او د دې څېړنو اصلي هدف څه دی؟
مننه. امریکایي چارواکي وایي چې پرون پنجشنبه ورځ وه د ملګرو ملتونو مفتشانو ته یې بلنه ورکړه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لار کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلي دي. د دوی د څېړنو هدف دا دی چې معلومه کړي آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. البته ملګرو ملتونو په وار وار پر ایران تور لګولی چې یمن ته له غیر قانوني لارو د وسلو په استولو سره د ملګرو ملتونو د هغه پرېکړه لیک سرغړونه کوي چې د یمن حوثیانو ته د وسلو پر ورکولو بندیز لګوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي، حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلې دي. په دې لړ کې وروستی مورد د اګست میاشتې په تقریبا وروستۍ اونۍ کې د وسلو د یوې زیرمې موندل و.
ولې پر ایران د دې وسلو د استولو شک کیږي؟
په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترنی پرون خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډېر لوی دهلیز شته. سترنی په دې اړه چې آیا دا وسلې به ایران یمن ته استولی وي که نه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو معذف څېړونکي د ایران، یمن او د سومالیا د وسلو متخصصان دي. البته د وسلو د لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو د اګست په وروستیو کې په خلیج کې د غزمی پر محلو موندله. دوی وایي چې دا وسلې د یمن د سواحلو په اویا کیلومتری کې لیوی کشتۍ څخه یوې بلې کوچنۍ کشتۍ ته د ښکته کولو برکولو پر مهال ولیدلې. دوی وایي چې امریکایي پوځیانو دا کشتۍ وموندله او د دې کشتۍ له عملې سره تر خبرو وروسته دوی ته معلومه شوه چې هغو د وسلو قاچاق کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو شوې وې او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. البته دا تور یوازې پر ایران نه دی. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د ایران په پرتله ډیر احتمال دادی چې دا وسلې به له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو د افسر زیاته کړه چې وروستۍ نتیجه به د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته معلومه شي.
مننه تکلس.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زمانم تاج محمد دی د هرات ولایت غیرم د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلی د ماجرابات سرغیرم او موږ ماجر د واته میچ کی رغلی زم سره هیڅ همکاري نه د سوی دغه جمع امراله موږ د سخت حالات سره وسمشیو او دغه د ژمې په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ کومک نه دی رسېدلی. خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. لڑکوں کو پولیس والی کے مکتب ہم
ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار د شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. البته یوه یادونه وکم، د شنبې پورس د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط ازادي راډیو ځانګړې خپرونې لري. اوس پر شوې وی بلې موضوع ته. په انټرنیټ کې دریو خورا مهمو سایټونو په میلیونونو شیان ډیلیټ کړي دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 1.5 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالبه لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته له دې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټکنالوژۍ کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو، سپکو او تروریستي لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالنت وویل د کمپنۍ د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د په وینا د قوانینو له غوښتنې سره سم یې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2018 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې یې هم 15,000 پوسټونه لري کړي دي. فیسبوک هم درز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز منه کړي چې د کال تر پایه به 2,000,000 تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. له بلې خوا د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستیال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1 میلیون کاروونکي ایستل شوي دي. د ټویټر په وینا دغو کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤول الزیویر کلیر لایلی ویلی دي چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ یې له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. دې کمپنۍ همداراز ویلي چې د سږکال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.